السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شمېزه صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریز ډلې مشر مسعود اظهر د هند یوې مسافر وړونکي الوتکې تر تښتولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په تور لیست کې شامل دی. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه چې پرون یې ناوخته خپره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چا ته بلنه نه وه ورکړل شوې. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنه ای پر ضد شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا امینی په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې ده. 22 کلنه مهسا د تهران د ګشت ارشاد پولیسو چامبر بالمعروف ډله د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه او بیا په کوما حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته سا ورکړه. د مهسا امینی د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنه ای او داسې نور شعارونه اوریدل کېدل. او د نړۍ د غیګنیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوډ ټیلر د نړۍ ایرانی اتل حسن یزدانی ته ماته ورکړله. دا دوه لوبغاړي مخکې هم سره لوبېدلي چې یو وار یزدانی اتلولۍ ته رسیدلی و. د ډیوډ ټیلر په دې لوبه کې وو پر یو حسن یزدانی مات کړ. اخوا په بله لوبه کې بیا بل امریکایي لوبغاړي په 9 کیلو وزن کې امریکایي جورنن بوروز ایرانی محمد ناخودی مات کرد. څلور پر دوه لوبه خپل کړل. په دې ترتیب د امریکا دغه دوه پهلوانان د سرو زرو میډالونه په غاړه کړل. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وربشو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې ده. موږ به له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوو، خو تر کومه ځایه چې د مسعود اظهر خبره ده هغه په افغانستان کې ده. د طالبانو چارواکو د بلاول بوټو د خبرې رد کړې ده او ویلي دي چې د مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. په کابل کې د تعلیم او تربیه د پوهنتون یو شمېر خزینه محصلان نن د دوی په خبره د طالبانو لخوا رټل شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نه دي پیښودل شوي چې ولې رنګه ټیکري په سر کړي وو.
محصلای که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پوهنتون شده بودن با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
په دې پروګرام کې به د مهسا امینی د مړینې او دا چې نن خاورو ته سپارل شوې په اړه هم راپور درکړو. مهسا امینی 22 کلنه ایرانۍ نجلۍ وه چې په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه او په کوما حالت کې روغتون ته ورسوله. د هغې په مړینه کې خلک رژیم مقصر بولي. نن د هغې د خاورې سپارلو په مراسمو کې مرګ پر خامنه‌ای او مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول کېدل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاویل بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټوټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د هند یوې مسافروړونکې الوتکې تر تښتولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په تور لیست کې شامل دی. نور حال په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14مه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشیز غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې د ته معلومه ده هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې شامل دی په افغانستان کې دی. طالبانو تاسو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې د پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړی دي. بلاول بوټو رسنیو ته ویلي، هیله مند دی چې پاکستان ډیر زر د ځانګړې ډلې د مالی اقدام له نوملړ څخه وایستل سي. تر دې درې ورځې مخکې د سومبلې په 23مه نیټه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او ویني سی. له هغه وروسته چې د غلیک په اړه پاکستانی او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړی و. عبدالقاهر بلخی په یو ټویټ کې لیکلی و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه غواړو چې په داسې مواردو کې لاسناد او شواهد پرته له بې بنسټه ادعاو ډډه وکړي. دا ډول رسنیزې ادعاوې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز کولای سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د میشتېدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته یې د زر تر زره ورسپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي مومی او محکوم کړي، ځکه د هند حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته یې د ورسپارلو په اړه په هڅو کې ناکام دی. هندي رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اثر د پاکستانی تاسیساتو لخوا تمویل شوی او هلته ساتل شوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نوې ملسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کې خود هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنۍ کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کیږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جموں کشمیر په سرینګر کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سه. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور سه چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشې کړي چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
آزادی رادیو ته غواګاست. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې شته وي. دا اعلامیه چې پرون ناوخته خپره شوې په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر اتلو هم تاکید کړی او زیاتوي، د دې لپاره چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سیمو کې امنیت او ثبات راشي، د افغانستان وضعیت ته باید جدي پام وشي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې سازمان غړي هیوادونه له یو خپلواک، بې پرې، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک او سولهییز افغانستان ملاتړ کوي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د وشتمه غونډه دازل د ازبکستان په سمرقند کې وشوه. که څه هم د غونډې یو مهم بحث افغانستان خو له افغانستانه پکې هیڅ استازي ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. له طالبانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د شانګهای سازمان د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندې صبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې یې تل ویلي چې د دوی اوسنی رژیم ټول ګډونه دی. تر خوا د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور موده وړاندې یوه مرکه کې ویلي وو نړیوال ترې داسې حکومت غواړي چې د مخکني نظام یو شمېر چارواکي او د هغوی زامن پکې وي چې په خبرې دوی به یې ونه مني. که څه هم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان په لاسنیوي هم خبرې وشوي او یو نظر دا و چې دا هیواد باید یوازې پرې نه ښودل شي، خو ښکاري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدو له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي اوسمهال د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه ډاډه نه دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیر د تاشکند په کانفرانس کې د سیمې هیوادونه دې ته چمتو چې افغانستان سره ډیپلوماتیک روابط وساتي او د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح شي، خو متاسفانه د زواهری وژل کېدل دغه ټولې هڅې ناکامې کړې او د سیمې هیوادونه اوس ډېر د افغانستان د امنیت ځینې ډاډمن نه دي.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه اندېښنه ښودلې وه او تر خوا یې په دې هیواد کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو ته غواکیاست. اوس به ورشو د کابل د تعلیم او تربیه د پوهنتون د ځینو نجونو محصلینو د شکایت په اړه باندې چې ویلې دي د رنګه ټکرویو په سر له امله د پوهنتون دروازې مسؤلینو او طالبانو له لورې د ښځینه انضباطانو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دغه محصلین وایي سره له دې چې په پوره توګه ایجاب مراتوي، خو د دې لپاره چې ټیکري رنګه او یا هم په چپنو کې کوم ډیزاین یا مری وي ادا کوي چې د انضباطانو له لورې په څپېړو وهل شوي او ځینو ته هم پوهنتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. یوې محصلې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د نن ورځې کیسه وکړه.
محصلایی که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پانتون شده بودن با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
یو بل محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزې له امله په راپور کې نوم خپور شي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه ښځینه انضباطان هم استولي چې له نجونو سره بد چلند وکړ. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي په دې اړه باندې وایي چې د حجاب رنګ اجباري نه دی. په نننیو نجونو سره د چلند په ارتباط بیا طالب چارواکو څه نه دی ویلي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وق در شری
پوهنه
اسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
آزادی رادیو ته غواګیاست. له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته یو شمېر استادان چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیوي تازه پریکړه کې د دوی معاشونه بند کړي. دغو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد او روح او روان باندې ناوړه اغېز کوي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه په یاد وزارت کې له انکشافي بودیجې د نشتون په صورت کې کړي او د حل لپاره تخنیکي ټیمونه کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له هغه ورسته چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو ځانګړی مکتوب لمخې د هغه استادانو ماشونه چې په بهرنوي هیوادونو کې د ماسټری او ډاکټرا لپاره تللی بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت دغه پریکړه په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی پر روح رواني منفي اغېز کړی. په هند کې د ډاکټرا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یادې پریکړه په افغانستان کې د کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او پر دوی سخت اغېز کړی.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکي کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغېز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د ډاکټرا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماش د استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی چې هغه څوک چې قدري خلک دي هغوی ته هغه ورکولی کېږي، ماش ورکولی کېږي. زه فامیل مې پاتې دی، بچیان مې پاتې دي په کابل کې. همدغه یو آمدن و د هغه کور د خرڅ ډېر بدې اغېزې دغه دي چې استادان روحن هغه کې ځپلی کېږي.
د دغه استادانو په خبره په دغه پریکړه باید له سره غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم ادارې د ریاست الوزرا په امر د هغه استادانو ماشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسټری او ډاکټرا په برخه کې زده کړې کوي. د دغه مکتوب د خپرېدو نیټه د روان لمریز کال د سنبلې میاشتې 24 نیټه ښودل شوې. په دغه مکتوب کې د یادې پریکړې اصلي لامل مالي او بودیجوي ستونزې ښودل شوې، خو له افغانستان نه بهر استادان بیا د وزارت لخوا یوه پلمه یادوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د استادانو ماشونه ټول نه دي بند شوي. د دې وزارت ویان احمد تقیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې مکتوب دا معنا نه ده چې د دوی معاشات په کلي ډول قطع شوي دي. یادونه باید وکړو چې په تېر اداره کې د جمهوریت په اخیرو وختونو کې د لوړو زده کړو وزارت حکومت باندې انکشافي بودیجه وه، دوی د وزارت پر ځای باندې وجنګ تور کړې وه. د وزارت مالیه او د معاشاتو تنظیم کمیټې لخوا څخه د انکشافي بودیجې د نسبالي په اساس باندې دا پریکړه شوې ده. البته د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه په یو میکانیزم باندې کار روان دي. هغه تخنیکي ستونزې چې په دې اړه باندې رامنځته شوې دي کوشش کوي چې هغه تخنیکي ستونزې له منځه یوسي.
له دې وړاندې په جمهوریت کې د لوړو زده کړو وزارت له انکشافي بودیجې هغه استادانو ته چې له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته د ماسټری او ډاکټرا لپاره تللي وو د علمي رتبو پر بنسټ ماشونه ورکول کېدل. د دغو استادانو د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هر استاد له 15,000 نه تر 15,500 افغانۍ پورې ماش اخیسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
دا غي 22 کلن انجلی مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې واد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکټرانو د جمعې پر ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسول شوې وه مړه اعلان کړه. د مهسا امینی د جنازې مراسم او د خاورې سپارلو مراسم نن وشول. په دغو مراسمو کې خلکو مرګ پر دیکتاتور چې هدف یې د دغه هیواد رهبر علی خامنه‌ای او شعارونه ورکول. نور جزئیات د اجملان پر ریپورت کې.
د مسامینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوی ډبول شوی ده. د دې ایرانۍ د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته دا نارې وهي او موټر چلوونکي دا غوښتون سره په نشتی واټ د خپلو موټرو هرنونه غږی چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوی و. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د امرینه نه بخون کې وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کېږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوی ډبول شوی ژور اندېښمن یو. دا هغې مړینه نه بخون کې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړی چې هیوادی ایرانی چارواکی د بشری حقوقو د دا ډول سرغړاویو مسول بولی. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولی چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، دا مړینه یې مشکوکه بللې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. ویل کېږي چې ماسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمېنې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې وه چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډېره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړې له نیول کېدو 2 ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې ماسا امینی روغتون کې بستر شوې. دا ماسا امینی مور مشګان امینی د خپل لور لمړینې لږ وروسته د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړې. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې ماسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي ماسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د ماسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلنه نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د ماسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو ننګرهار ته لڅباند یو کال ورسته په ننګرهار کې ختیځه د بیبایر خپل اونیز غونډې پیل کړې چې لزګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړی غونډې پیغام مې د ښوونځیو لپاره د نصاب د کتابونو راټول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا لار کلا شروع کې گیمک تبونا.
په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي، د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه وي، هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حورې ملکې باندې ښوونځی بند دی، خدایا د امن پرښتې باندې ښوونځی بند دی. نړۍ دې چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې وینې پښتنې باندې ښوونځی بند دی. ناتار چانه سړی وپوښتي چې څه کیسه ده، په کوم کتاب کمې دعوې باندې ښوونځی بند دی.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی و.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سترګې به په څه شي توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب ایساروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې کدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي،
ټوپکو نه دې قلم کرا جرګشي دا تیار دی دی ڈیوی لغاڑ ورکی ملایان دی جمعتنو کی دی رشی ملایان دی جمعتنو کی دی رشی مینان دی مائی کدی لغاڑ ورکی شنڈی ونی دی میوی لغاڑ ورکی ہر مین دی معشوقی لغاڑ ورکی
پدی مشاعرہ کی پلزگونو بہیروالو گڈون کڑے ہو عبدالعزیز شجاع وائی چی دا شیر ویلو یو کلن تن دا ایمات شوا او زیتوی چی دا ادبی غندو بے پیل با دا دیرو زوانو شاعرانو روانی تکلیپونا راکم او جون تا بے وحسوی
ادبی بہیرونا دا تیر یو کال راہی سے پٹاپا والاڑو او یو ڈول فرہنگی جمود را مستا شوے ہو نن ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې ختیځ ادبی بهیر د تل په سیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبی موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
په نورستان کې وروستیو پرلپسې بارانونو د مڼو او د نورو میوې باغونه زیانمن کړي. د بڼوالو په خبره چې بارانونو میوې ورستی کړي او هر بوټي لاندې په منونو مڼې او نورې میوې پرتې دي. په نورستان کې چارواکي او د خلکو شکایتونه مني او وایي د پرلپسې بارانونو په وجه په باغونو کې فنګسي ناروغي پیدا شوې چې د میوې د خرابېدو سبب کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د مڼو او نور میوو بڼوال شکایت کوي چې وروستیو پرلپسې بارانونو یې د باغونو میوو کې ناروغۍ رامنځته کړې او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي دي. 45 کلن محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ اړوند د بانډول کلی اوسیدونکی دی. د مڼو باغ کې راپریوتو مڼو ته ولاړ دی. وایي سږ کال یې د بارانونو له امله مڼو کې مرض لګېدلی او له خوراکه یې ویستلی دي.
ورسته دوامدار است بارانونه د غربی نورستان منډول ولسوالی مختلف میوه ټول خراب کړی دی. د مڼو باغونه مکمل خراب شوی دی. ټول مڼې په زمکه لویدلې دي.
د منډول ولسوالی بل وسیدونکو عبید الله نوري هم راته وویل چې بارانونو یې په سیمه کې بڼوال سخت ځپلی او ټول میوه په بوټو کې ورستی شوی دی.
منډول ولسوالی کې مکمل بارانونو او د مڼو او د نورو باغونه هم خراب شوی دي او مکمل بی وخت او رختونو سخت خراب کړی دي. نو بالکل لمنځ ته لیږه غمی وي. د باغوانان سخت زیانمن شوی دي. د مرستندویو مؤسساتو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې نورستان خلکو سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په ولایت کې ګڼ باغونه ویجاړ کړي او په میوو کې فنګسي ناروغۍ پیدا شوې دي. په یاد ریاست کې د کرهنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
یوازې مړې نه بلکې دلته په عموما په ټول نورستان کې انګور او انځر مڼې د پخېدو په حالت کې ویلا پخې شوې نه وي. او بارانونه پې راډیر شو او هغه د همدغه د نم او رطوبت د وجې نه هغه پنګشي امراض پکې ولګېدل. هغه ورسې شولې چې بیخي 50-90% پورې زمونږ میواجات او حاصلات زمونږ تللي دي. هغې ته تر دغه پورې یعنی خسارات رامنځته شوي دي په میواجاتو کې عموما په ټول نورستان کې.
نورستان هغه غرنی او لرې پروت یخ ولایت دی چې پکې د مڼو شفتالانو انګورو او نورو میوو باغونو ښه نتیجه ورکړې چې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د بڼونو جوړولو ته مخه کړې ده. خو سږ کال د نورو ولایتونو په څیر نورستان کې هم بارانونو او سیلابونو بڼ لرونکي سخت ځپلې دي.
ستاسو له پیغامونو
مدا پیغام دکاندارانو دغه چې راشان ارزان سم دی پاک متر کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت ته تجربه پام ورته وکړي. شی ګران سي خو پاسي د ګران دی او ارزان سم پر دی پاک متر کې غوښتنه شي نه ستاسو دولت سره ظلم کوي. ته خدای د پاره دی
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. موږ دغه وروره خواست چې دغه ویزی موږ د پاکستان ویزی چې موږ وو کنه ډیره غریبي ده وروره او نن سبا ولا کچا سره روپې مشته ده زه خپل مریض ما پاکستان ته زما ویزه و هم پوي شو او د ویزه وروره پیسې کټکیږي دوه واره مې جمع کړل پیسې کټکیږي وروره ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي چاته ویزه نه ورکوي واځ مونږ ته نه هیڅ چاته ویزه نه ورکوي پوه شو وروره زمونږ دغه خواست دی چې دغه پاک له باندې تاسو له کار وکړي چې افغانانو ته ویزې راکړي چې بیا ویزه نه ورکوي پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړی چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. هغه دغه ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر هندي رسنیو سره په خبرو کې کړی. طالبانو د بلاول بوټو د خبرو په تړاو مستقیم سندې ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دغه حکومت پرون په خپل سرمشریزه کې په اعلامیه کې دا خبره یاده کړې. نن په کابل کې د تعلیم او تربیې د پوهنتون خزینه محصلینو شکایت وکړ چې د پوهنتون د دروازې د ساتونکو او خزینه انضباطانو له لوري له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نوي پرېښودل شوي چې رنګه ټیکري په سر وو. په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شوش پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. ظاهراً طالبانو د دغو لاریونوالو ملاتړ کاوه او دوی ویل چې دا پیسې د افغانستان دی او باید راخلاص شي. د نړۍ د غیږ نیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړو ډیوید ټیلر او جورډن بوروز د سرو زرو مډالونه وګټل. دوی دواړو ایرانی لوبغاړي مات کړل. ټیلر خپل سرسخت سیال حسن یزدانی و پر یو مات کړ او بوروز هم خپل سیال محمد ناخودی لمخې لري کړ. خبرونه مو په لانډه توګه واوریدل. کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس ورزو دویمه برخه ته، البته لمړی به د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام ولرو، بیا به د تاندې څنګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبله میدان په یو بلاو نيزه خبرونه کې مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سر زه باید دا وایم چې د لوبډله ترکیب ته که وګورې تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 11 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا څه دی؟ هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ آزادی رادیو ناوري. د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم را ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوراوي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالۍ کې عمان ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبي د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونه توانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم را ځوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریم او وروستۍ ګروپي لوبه به د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې ځینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی تو پهون